اما حالا احمد تکلبش ماست.
در زیاده من نکم ستره مشه جاوید نایمی قدرمون اوریدون که تاسو تا سلام رنده کم تر نهو بجو دی ازاده راژیو دی او ساعت اخبرونه تخر اغلاست. دی اخبرونه پا زیاده برخه که دی تل پشان دی ازاده راژیوی مجله اونیس پروگرام خبرو خوب پلند خبری برخه که باواو رای چی سبا و بل سبا پا ناروی که دی سول پا عرب پا یاغونده که دی افغان حکومت او طالبان و استازی گردون کوی. در راپور وروسته وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی په جرم ولسوالۍ کې وژل سوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په جنیوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې. د خبرونو تفصیل، د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی په جرم ولسوالۍ کې وژل سوی دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان لال محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې مولوي امان الدین له خپلو دیرلس ملګرو سره د دوشمې په مازیګر د جرم ولسوالۍ د خول درخستک په کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حملو کې ووژل سو. د احمدزی په وینا په وژل سوو کې اته تنه بهرنیان هم شامل دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بدخشان ولایت کې په دې وروستیو کې د دولت وسلوال مخالفینو حمله زیاتې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ورستوي عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دوو تصفوي عملیاتو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کابل په لمنو، کندهار، لوګر، هلمند او فراه ولایتونو کې ترسره سوي، درو اتیا وسلوال مخالفین وژل سوي او درو پنځوس نور ژوبل سوي دي. دغه راز ویل سوي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د تروریستي فعالیتونو په تور درې تن نیول سوي. اعلامیه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو پنځه قوي سنګرونه او درې مرکزونه ویجاړ سوي او د هغوی یو شمېر ترنې او سپکې وسلې هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې درې نیم سوه بورې امونیم نایټریټ سره چې په بمونو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي او د افغانستان ته یې په واردولو بندیز لګول سوی نیولې ده. د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله ضیایی ازادي راډیو ته وویل
درې سوه پنځوس بورې دي امونیم نایټریټ او ورسره کوم کیمیاوي مواد چې دي پنځوس کارتن د هغه دي چې په انفلاک سره کومک کوي او نورګرام کې دا نیول شوي دي.
هغه هم در ازول چې له دغو موادو سره موټر چلوونکی هم نیول سوی چې تحقیقات ورڅخه پیل سوی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې صلاح الدین ربانی به په جده کې د دې سازمان غونډې ته چې تر ډیره به د یمن پر حوزه متمرکزه وي وینا وکړي. په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد له یوې مودې راهیسې هوایي بریدونه کوي. افغانستان د یمن په مسله کې د سعودي عربستان ستاند دریز ملاتړ کړی دی. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان لمخې سید یوسف حلیم د سترې محکمې د قضایي هیئت د غړي په توګه نومول دی. د فرمان لمخې ولسمشر په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارلې چې هغه ولسمشرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره معرفي کړي. د افغانستان ستره محکمه نه غړي لري چې د ولسمشرګې لخوا تایید ته اړتیا لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام ته د غوراوی لومړی مسابقه پر سوریه وبایلله. دا مسابقه چې تیر اونۍ د ایران په مشهد کې وسوه د سوریه ټیم وتوانیت چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. نننۍ مسابقه د افغانستان په وخت مازیګر په څلور بجو د کمبودیا په پلازمینې پونوم پن کې کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم د روزونکي مرستیال علي اسکر لالی ازادي راډیو ته وویل
د وای
د سوریه په وړاندې چې سخت ماتې خوړلې تر یوه حده یې د فوټبالرانو په روحي اغېز کړی دی. د دغه سې یوې ماتې انتظار مو نه درلود، خو په هغه صورت کې موږ د دې لوبې لپاره د لوبغاړو د روحي او هم په نور برخو کې تیاری نیولې دی. د افغانستان ټیم له سوریه، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یوه ګروپ کې دی. د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیې کې کیږي. بیا هم اشراغ لست. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په جنیوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې او د بشري دلایلو پر اساس یې د یو اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې له 2600 څخه زیات کسان وژل شوي دي. دغه ایتلاف هڅه کوي چې د ایران ملاتړي حوثي یاغیانو چې پر سنای خپل ولکه ټینګه کړې او د بندري ښار عدن پر لوري پرمختګ کوي د پرمختګ مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل دغه اوربند چې د روژې د مبارکې میاشتې د پیلېدو په مناسبت ټینګېږي لږ تر لږه دوه اونۍ دوام کوي تر څو د هیواد ته د ژوند لپاره د اړتیا وړ مواد ورسیږي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله د دې احتمال چې په نږدې راتلونکي به اوربند ټینګ سي رد کړ، خو هغه وویل چې په طبیعت کې د دوی حکومت پر یوه محدود اوربند غور کړی. که حوثیان د عدن او تاس په ګډون له ښارونو ووځي او له 6000 څخه زیات بندیان خوشي کړي. په عرب ټاپوزمه کې د القاعده شبکې د څنګه یمنی مشر د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. امریکایي چارواکي د القاعده د څنګه خورا خطرناک بولي. سینین ټلویزیون د یمن د ملي امنیت ادارې د دوه چارواکو له قوله راپور کوي چې ناصر الو هایشي چې د اسامه بن لادن نږدې ملګری وو د تیرې جمعې په ورځ په حضرموت سیمه کې د بي پيلوټ الوتکې له خوا په نشه شو. د القاعده شبکې په دې اړه سن دی ویلي، خو دې ډلې ته وفادار نورو ډلو د الوهایشي د مړینې خبر پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی. الوهایشي له یمن الزواهری وروسته د القاعده شبکې دوهم مشر او د امریکا د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل و. امریکایي چارواکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې نوموړی د سی آی ای د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې په نشه شو. ورځپاڼه د چارواکو له قوله زیاتوي چې دوی د ناصر الوهایشي د مړینې د خبر د سترګې په لار دی، خو دوی سمدستي نسی تاییدولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې هیلمند دی چې د امریکا هغه پلان چې د راپورونو له مخې غواړي د روسیې له پولو سره د ناټو په غړو هیوادونو کې ټانګونه او درنې وسلې زیرمه کړي عملي نسي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې هیلمند دی چې منطق برلاسی سي او د دغسې یو وضعیت مخه ونیول سي چې اروپا یوې نوې تسلیحاتي سیالۍ ته داخله نسي چې دا به ناوړه نتایج ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ د یو شمېر امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو د چارواکو په وینا راپور ورکړ چې واشنگټن په پام کې لري چې د بالتیک او د ختیځ اروپا په یو شمېر هیوادونو کې درانه پوځي وسایل او تجهیزات په زیرمتونونو کې ځای پر ځای کړي تر څو هغه متحدینو ته چې په اوکراین کې د روسیې کړو وړو اندېښمن کړي ډاډ ورکړي او هم د تیری مخه ونیسي. او د فلوریدا پخوانی والی جی بوش پرون د جمهور ریاست لپاره رسمي کمپاین پیل کړ او ژمنه وکړه چې د زړه له اخلاصه به دا کمپاین مخته وړي. د شپېته کلن بوش د پخوانی دوه ولسمشرانو د مشر بوش زوی او د کشر بوش ورور دی. د خبرونو پای.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د آزادۍ راډیو اونیز پروګرام د آزادۍ رادیو مجله وړاندې کوو. خو له هغه مخکې، ټاکل شوی چې سبا او بل سبا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې یو غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته هم د طالبانو او هم د افغان حکومت د پلاویو د رسیدو خبر ورکړل شوی، خو دا چې دواړه لوري به په خپلو کې په مستقیم ډول هم خبرې وکړي کنه تر اوسه معلومه نه ده. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سوریا علي شورا وایي په دې اړه چې آیا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ترسره شي زیات معلومات نه لري. ټاکل شوی ده چې اوسلو به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د سولې د یوې غونډې کوربه وي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق له یو پلاوي سره په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته رسېدلی دی. دا خبره د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه.
تر دې مرحله پورې لا هم مخکې چې د غونډې به زیات اړه باندې وژغېږم، ځکه چې غونډه د یوې عیسوي میاشتې په اوولسمه او اتلسمه نېټه په اوسلو کې جوړېږي. عمومي هدف د غونډې هغه به د سولې په اړه خبرې وي، او په دې کې د افغانستان څخه د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور د حکومت چارواکي هم ورسره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
هغه په دې اړه چې د پلاوي مشري څوک کوي او په ترکیب کې کوم کسان شامل دي له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې د بهرنیو چارو د مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ یو پلاوی اوسلو ته رسېدلی دی. ویل شوی چې د ولسی جرګې پخوانی رئیس یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد په دې پلاوي کې شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی هم په اوسلو کې دی. د دغه پلاوی په ترکیب کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو شمېر غړي شامل دي او مشري هم شیر محمد عباس تانکزی او قاري دین محمد حنیف کوي. خدا چې د افغانستان د حکومت دغه لوړ پوړی پلاوی به د طالبانو له استازو سره مستقیمې یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړي، تر اوسه هیڅ یو لوري ازادي راډیو ته دا مسأله نه ده تایید کړې. ځینو رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو استازي او د افغانستان د حکومت چارواکي به په اوسلو کې مستقیمې خبرې ترسره کړي. د سولې د عالي شورا یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوسلو د غونډې په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي او نه پوهیږي چې آیا د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې به ترسره شي او کنه. خو دغې سرچینې د دې یادونه هم وکړه چې د دوی د فشارونو له مخې داسې ښکاري چې طالبان دې ته تیار شوي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تر دې مخکې د افغانستان د یو شمېر سیاسي څېرو د ملي شورا د غړو او د مدني ټولنې د غړو او طالبانو ترمنځ په څو بېلابېلو ځایونو کې غونډې شوې وې. ناروې هم څه موده مخکې د دا ډول یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه.
آزادی رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اکاډمیسین سلیمان لایق د ورستیو ادبی فعالیتونو خبرېږو. لیکوال او شاعر اغلې شاګل ګلزاده په نیمروز کې د خپلو دوو فرنګي ټولنو په باره کې خبرې کوي.
جنکی مکتب ته ځي که نه ځي او پخوانی دودونه تاثیر لري که نه لري.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د غبرګولي د میاشتې په 19مه د عامه افکارو په رهبري کې د رسنیو د رول تر عنوان لاندې په کابل کې کنفرانس جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او وی ویل موږ باید داسې لارې چارې بیان کړو چې رسنۍ د ملي هویت د ساتنې په برخه کې خپل رسالت په پام کې ونیسي او خپلې خپرونې داسې عیار کړي چې اما ذهنونه مخشوش نکړي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالیه او د ګرځندوی موین زردشت شمس خبري وکړي. وی ویل د ټولنې په رهبری کې د رسنوي رول جواد دي. دولتي او غیر دولتي رسنۍ باید له پخوا زیات ملي ګټو ته توجه وکړي او داسې پروګرامونه او مضمونونه خپاره نکړي چې د نظام د کمزورتیا سبب سي. زردشت شمس څرګنده کړه چې د رسنیو او پتیره بیا د خصوصي رسنیو خوندان او کارکونکي باید د ملي ګټو د ساتنې په خاطر خپل خبرونه ته لازمه پاملرنه وکړي. په غزنی کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په درنښت غونډه جوړ کړه. په غونډه کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه او د استاد ازمون پر فرهنګي فعالیتونو هر اړخیز بحث وسو. د کلیوال ادبی ملګری غړي حبیب الرحمن تاثیر د فولکلور په برخه کې د شاغلی ازمون هڅې د قدر وړ وبللې. یاد دی چې شاغلی ازمون تر اوسه شاوخوا دروش پېته کتاب او گرنی سفرنامه چاپ کړی دی او 15 نور کتابونه ناچاپ دی. په لندن کې برېټانیا میشتو لیکوالو د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شنواری د لنډو کیسو ارزونه وکړه. د شاغلی سولمل 50 میلیونه نومي کتاب په انګریزي، دری، هندي، سلواکي او اردو ژبو ژباړل سوی دی. د کتاب ډیر کیسې د افغان میرمنو ژوند، جګړه، رواجونه او تاریخ انځوروي.
په دا وروستو کې ناشرانو د کتابونو نندارتونونو ته توجه ډیره کړې ده. په تیرو دوو میاشتو کې د کابل په ښار کې شاوخوا لس تر نندارتونونه جوړ شوي چې په مختلفو ژبو کتابونه خرڅ ته پکې ایښي وو. خو زموږ د همکار بارکوال میاخیل په وینا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د لومړي ځل لپاره د کتابونو نندارتون پرانستل شوی دی. میاخیل نندارتون ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه درکوم.
کتابونه دریابونه دی خود جنگ ډار او تره چپول خلکو د کتابونو د سمندرونو لتاله د ودی او خوشحالی د غمیو د رایستلو فرصت هم اخیستی دی. د نارام بلوچستان ایالت د مرکزی ښار کوټی په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه سوې چې هر څوک پکې د خپلې خوښې کتابونو په ارزانه بیه اخلي. د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه شته ډېر په ارزان بیه باندې، او دا یو خدمت دی د معاشرې چې ځوانان او هغه خلک چې د ټوپک غیر نصابي سرگرمیان سره لیر سي را دي سي کتاب مطالعه ته خوا چې دی یو توجه ورکي. دا 15 ورځ دلته دا کتاب میله دلته لګیږي.
د دې کتابي میلې پرانیسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه، او وروسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپلې خوښې کتابونه وکتل. ښاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي، دا ډول کتابي میلې باید هر ځای جوړې سي.
په کوټه کې دا شیان نه و. نن دلته د پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سوي دي. دا ډېر ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ به دا دلته وي. هغې پسته ما دوی دعوت ورکړم هلته راسي. هلته په یونیورسټي افغانستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډېر القوان دي، لس زره القوان دي. دا پرېږدي چې دا القوان دا وګوري، کم کتابونه چې دوی خوښ و هغه دوی رانیسي، چې یو ایگزیبیشن کې لس زره مثال تور خلک رالی په یو هفته کې لس ورځ کې، دا ډېر لوی کامیابي ده. زما یقین دی چې نن اول ورځ دی، سبا به ډېره خلک به راسي. دا رنګه کتابي میلې دا په تسلسل باید چې په هغه باندې وسي. نن سوي دي، اختر آباد بیا دی وسي. زه خو وایم په جنار روډ باندې دی ولګي دکانونو کې پرته کتابونه څوک ورځي؟ ته په نمایش کې چیرې ده؟ ایگزیبیشن وکړه او بیا ته وګوره د رزل پسنګ.
په کتابي میله کې د عامو خلکو غوندې لیکوالو هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د کوټې د نوي کلي په کالج کې د بلوچي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي: کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولی سي. وایي: تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیاته اړتیا لري.
دغه رنګه هڅې چې دي او دا کتابي میلې چې دي، دغه د یو ښه ټولنې، د یو خوشحاله ټولنې، د یو لیبرل او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده. او دغه میلې په کار دي چې وسي او ځوانان کتابو خاطر امرجس. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي، هغه هیڅ کله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خدا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاتې دی، خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي: د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات دی. یو مطالعې ماحول لکه چې اوس دا ګوره د کتاب میله یو داسې ماحول دی چې دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو. دا ملګرتیا چې زیات سي، زما خیال دی چې ستا کاري به زیات سي، کتابو مارکیټ به زیات سي. زه خدایم چې دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلف طریقه ده پاره ملګرتیا، محبت، دوستی، سچای د ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابي میلې ته محصلین هم راتلل، او د نصاب د کتابونو ترڅنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعدالله وایي: په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډېر خوشحاله سو.
دلته چې زر عالم ما د کتابو سټال ولیدی، زه ډېر خوشحاله سوم. کتابونه خو د ساينس والا او آرټس والا زه خپل سټوډنټ یم، هغه هر ځای میلاویږي. لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه، د بلوچ د کلچر کتابونه، تاریخ د بلوچستان، هغه کتابونه پراته دي. نو هغه کتابونه چونکې
کتابونه ډیر کم خبریالان استفاده کوي، او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډیر لرې دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیمه هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتابونه لټول.
نن سبا چې د ازمیش نسل دی، نیو نسل را روان دی، او مطالعه دا والے سره دی د غچ دی ډیر کم دی شوق. نو زما دا خیال دی چې دا رنګ ځایو کې چې دوی ته موقع ورکړي، نو زما په خیال چې دلته به بیا شزیم راځي، دلته به بیا د ازمیش نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه به اخلي. نو دا یو ډیر ښه مثبت چینج دی، او زما دا خیال دی چې دا رنګ تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډیر خوشګوار تبدیلی ده. زه به شزو سا او زه انجونی چې دی هغه سره دا ریکوست کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا میله چې دا هغه دلته به جاري، نو هغه دلته راسي، دا کتابونه دي دا سواخي.
د تحریک انصاف ګوند د شذو د څنګه مشر سکینا عبد الله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي. سکینا وایي دا ډول کتابي میلې باید په ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړې سي چې ښځې هم ورسي او کتابونه پکې واخلي.
اول خو دلته تعلیم نشته چې تعلیم نشته نو کتابي مطالعه به څنګه کیږي. زما چې کوم خیال دی بیخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کوي، حالانکه دا بیخي زیات ضروري ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګیدلی وای. زه د بیخي د مطالعې بیخي ډیر شوق لرم. فلسفه، تاریخ اور اسلامی کم چی نظریاتی کتابونه دی هغه ما بیخي ډیر دغه دی اور سیاسی خو خیر هغه سره خو ډیر می دغه لرم نو مطالعې صرف ما بیخي ډیر می نه ده.
تیر جمعه بامیان د سرک سازمان فرنګي پایتخت په توګه اعلان شو. په دې جشن کې د سرک سازمان د غړو هیوادونو استازو پراخ ګډون کړی وو. زموږ همکار فرشته جلالزی لدی جشن رپورت لري. دا اوریدلو بلنه درکوم.
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا وو. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي.
انجنیر عبدالحمید حتما همین مالای که فروش میشه برای
عبدالحمید وای دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګند ده چې خلکو ته ګټه رسیږي. نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به خرڅوي
په فروش برسه.
فاطمه محمدی اسم ما خود مامدګین.
فاطمه محمدی وای ما هم تیاری نیولې غرفه می تیار کړي چې بیا دلته کښېږ دم او سامانونه پکې وپلورم.
یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان، سینه پراز دارم بومیان، بومیان سینه پراز دارم بومیان، بومیان یک جهان جاز دارم بومیان، یک جهان جاز دارم بومیان.
په بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
پردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسم په دوهم ورځ د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ایل دبلیو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو ښار ته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل شوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي اسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډېر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل شوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرتونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. ښاغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنګلاديش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
لیکوال او شاعر شاګل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړه کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري. اغل ګلزاده اوس د دوو فرنګي ټولنو مشري کوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. آقای گلزاده ستاری ماسی
سلامت و سی خیر و سی او تاسیم ستاری ماسی
زده از خبر سوایم از تاسو پا نیمروز که دو طولن لره او دا دوار طولنی ادبی فعالیتون هم لری نو یک چرا تا اوه استای دا دیخپل و طولن و پیسه که
بله منان از تاسو سخه دا افغان میرمن و کلتوری ادبی طولن پا کال و اتیهایم که اغا ترتیب سو بنسطی کشو دل سو دا اغا وقت دا مقام والی سب حجی دستگیر ازاد پا وقت که پرسمی توگه اعلان سو خو منگر جواز مو بیا ورس دا واخسته چه دوغ نکلون که ایجو دا فعالیت که او یوازی دا شوزو پا برخه که دا فعالیت که چه منظور مو داو چه موش دالس شیجی باسی واد سرغون دیسو چه دا شوزو استعدادون جوندی که او شیجی تشویق که ترسو دا اسلام دا احکامو تر پوشش لاندی دوی پرمختگ وکی دا سواد پارزشت و پویجی خپل دا حقوق پارزشت و پویجی شیر ادب لیک لوز سر اشنازی
دا خوی وقت ولنه و بلا مور تولنه مطلق
بلا دا سیستان پشتو ادبی تولنه دا چه جوانان نارینه گلمن سو پا دی هزما چخه چه تاسی ولی دا تولنه مختلف تا نجوده نو ما نظر دا تولنیز و دودیز و دا اثرات و پاره چه مال کنارینه ناستی شاید شیدیران سی آقا گوندید بیالس نفر شاعران لکوالان ماشالله دیر پو خلق زما اثره چه زی خوروم او دوی می هرونه او زامن گنل که دل سر طول سو یو بلا تولنه متاسیس کرده دا سیستان پشتو ادبی تولنه
شه در تولنه نارینه و تا تاسی ور جوڑه کرده
بله موش پا گرده جوڑه کرده او پراس که زوام نارینه ورونو درائی پر اساس باندی طول پر ما لازکشه شو نو چه هرچه می ورتوائله چه پر ما با دا بار دروندی یو کال دا دیر یا ست سما پا لازکی و یو چو میاشتی کیجی چه غری تو بی پا اساس که پا بنسیت که لرم منگر مسئولیت می بل چه تسپاره لی خوز بیا تقاضا داسی دا چه بر طباقه تر پوشش لندی زنیسم
و دا اوی دیم کور ودانی ستادیم کور ودانی دا دی دوالو طولنو پا دی فعالیتونو دا سی لندی خبری را تاو که چه 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 فعالیتونو که ایدوی
دا دوالی طولنی دوی برخی فعالیتونو لری یوه برخه خو د حقوق دفاع ده او عامه پوهاوی ده د ستونزو حلول دی او یو ژغ یو ځای رسول دی په سیستان ټولنه کې د ځوانانو نرو ښځو او په افغان میرمنو کې په دې کې یوازې د ښځو ژغ چته دوامه برخه ادبیات دی چې ام په دې ټولنه کې موږ ادبی پرمختګونه غواړو ام په هغه ټولنه کې په دې کې مشاعری ناستی ادبی لیکنې غواړو چې ځوانان نتاقی ته وروزو ځوانان روشانه فکرونه ولري استعدادونه یې وڅېړو کمی وړتیاوې دوی لري کم خواهشات دوی لري نو خپل په ناستو کې موږ یوه ناسته خپل د ستونزو لرو بله ناسته اتمن مشاعره موږ
څومره غړي لري د ټولنې
د افغان میرمنو ټولنه 1225 شیزی خوزما سر راجستر او دا دوی دا تسکرو او دا طول و فرمی می ورطا جوری کردی دی انزورو نای بندی لیک دی چی بیا شمیری دا تلیفونی راس راستا چی هر جنیز ما پکاری اگو تا زنگو هم نظر پستون زو بندی رکتی
1225 فعالی چو دی چی غنڈو ترازی
پا دو که فعالی موج لرو سل شیزی
یعنی چه هر غنده ترازی؟
بله هر غنده ترازی او پا دی سلو که موش پینزوز بیا هاگه شیزی لرو چی نامی خدا ده هر خوابش بریده
دا بلا طولنه مو؟
دا بلا طولنه مو ده سیستان پشتو ادبی طولنه ده زیادتر ناری ندی پکشی فقط ده شوزو یو
چو غری بایی ده چو کسندی؟
تقریبا 200-250 غری دالری او مشاعری بر حال دی هر میاشت مشاعری لري
دوی نو صرف مشاعری کوي ادبی فعالیتونه
مشاعری کوي هم په بغل کې یو غونډه موږ د مشاعری لرو د دوی د تشویق لپاره ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللي متاثر شوي دا مشاعری کې یو رقم د دوی استعداد ژوندی کیږي او تشویقیږي دوهمه غونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو په 15 ورځو کې موږ یوه غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکښې نیسو
اغلی گلزاده په د لاسو کلونو کې مو چې د میرمنو د ټولنې جوړه کړې ده صرف مشاهده مو کړې دي که نور کارونه هم سوي دي
موش په دغه هر غونډې کې دا زما یو خواست ده د ځواني رئیس ده چې زه باید د هر شي په حال خبرم، په ستونزې خبرم. هغه مینه او دا قلم و چې دغه ځای ته یې زه راورسولم. که څه د دولتي چارواکو د خوا هلته کومک نه دی سوی، هېڅ رقم لاسرسی نه کېږي. نیمروز د ایران ګاونډیتوب لري او مرکز هم ځینې لیرې دی او دا دغه هېڅ مرسته نه ده ورسره سوی. خو د دغه په اړه باندې ما د ښځو د حالاتو د ستونزو د څېړلو دپاره په دې غونډو کې زه د هغه کلیدي ښځو سره اړیکې لرم، لکه د ملي پیوستون د ښځینه شوراګانو رئیسان چې هغه هم ما ټاکلي. ملي پیوستون پروسه زه سوی یم په نیمروز کې د یو بلې خور سره، د خالده جان ایوبي په نامه. نو زه په دې ناستو کې د دوی څه د دوی د کلي د کروندې او د ولسوالۍ د ستونزو پوښتنې هم کوم. تاسو څه درد لرئ؟ تاسو څه ستونزې لرئ؟ تاسو ښوونځی لرئ؟ جنکۍ مکتب ته ځي که نه ځي؟ او پخواني دودونه تاثیر لري که نه لري؟ نو په دغه اړه باندې بیا زه لیکم دا رپورټونه چې دا مو ولیکل، هغه ستونزې چې هلې ځلې کوو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو، موږ هغه ستونزې حلوو.
په دې موده کې مو کتابونه چاپ کړي دي، نشرات لرئ نه لرئ؟
بله، د افغان میرمنو کلتوري ټولنه یو مجله لري د غوړېدلې غوټې په نامه، چې په هغې کې موږ د ښځو استعدادونه، کمه نجلۍ ښه درس وایي، کمه ښځه خپل اولاد ښه روزي، کم یو ښه هنر لري، ښه ګنډ کوي، ښه بافت لري. یوازې خو پر سوادارو باندې دا استعداد نه ګرځي، خو موږ داسې ښځې لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي. دا ټول دا غونډې چې دي، دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کېږي چې د دوی د غوښتنو سره سم دا چاپېږي. دا یوه خبره ده. او بل، موږ د دغه لارې څه چې قضیې حلوو بې نامه قضیې دي. نه د نجلۍ نوم پکښې راولو، نه یې د کورنۍ نوم راولو. په قلم سره 1516 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حل و فصل کړي په سوله ییزه توګه، او داسې جدي قضیې هم پکښې شته چې ما 10 قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړې. د مد موسسې د انسانان څېړله د هېواد په کچه، نو پروس کال د سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په اثر باندې مې د سولې سفیر اسوم د هغه موسسې د لارې څخه. دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوقو پوه کړي، ځکه اسلام رښتینی نه حق ورکړی دی ښځې هنر ته.
کورمدان ډېر ګټور کارونه کوي. تاسو د میرمن ادبي بهیر غړیتوب هم لرئ که نه لرئ؟ دا ستاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یوه برخه ده؟
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم په بهیر کې په مشاعرو کې ډېر ځینې خوشحاله یم. زما ادبي نمانځغونځه د هغه ځای څخه نمانځل سوې ده، تشویق سوې یم زه. زما ټول افکار دوی راټول کړي و. یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده. مګر زما ټولنه یو آزاده ټولنه ده. یو خو زه کوشش کوم چې دا په آزادۍ سره مخ ته ولاړه سي په ټولنې کې، چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې. اوس موږ تاسې اعتماد د لاسه ورکړی که یو ښه کار هم کوي، وایي دا یو ځای سرچینه لري چې لري. نو زه غواړم دا ټولنه چې ده، د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی، اساسنامه یې وری جوړه سوې ده، پر هغه پښو باندې ودرېږي. په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه.
تاسو ویل چې تر زرو ډېر غړي لري دغه ستاسو ټولنه، او دوی ادبي فعالیتونه هم لري. دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري. شاعران او لیکوال پکې څومره دي؟
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی، دوی زما سره هم ګام هم قدم راسره تللي. په ښځینه لیسو کې زه مشاعرې یم.
نه نه، دا خپله دغه د ټولنې په حیثه کې
ټولنې مشاعرې دي. نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه پکښې مړه دي. موږ 40 نفره شاعران پکښې کې لرو چې هغه د ستیج مخ ته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي. تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو انجونو ماسیوه نه درېدلې. مګر نن موږ شاعران لرو، لستې راسره پروت دی، پښتو ژبې، بلوڅي ژبې، د دري ژبې. 45 تنه ځوانانې دي، خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي راسره همکار دي.
ښاغلی ګلزاده، تاسو خپله هم شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، کتاب مو چاپ شوی دی؟ تشیرونو کوم ټولګه یا د لیکنو
کتاب می په اتاتیا يم کې فکر کوم. د ورکی ملغلی په نامه یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې په انټرنیټ کې د بخت جمال په نامه د په کندن انټرنیشنل کې کار کوي، یو ډیر ښه ځوان و او د مور لقب یې ماته را کړی و. تل به یې ویل مورې، هغه راته ویې وی په الازهر کتابتون کې چاپ کړي. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبي غونډه ونمانځل، دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړوو چې ډیر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه و، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري. که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هیڅ. نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی.
نو د دې دا چې تر چاپ لاندې ده، د دې مبارکي درته وایم. نو دا خو په چاپ سي او ابل دې خدای بشپړ کړي. یو غزل راته ولولی
د نوروز په نیازی صاحب. تاسې خبر یاست د افغانستان هر مور ځورېدلې، دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلي دي. نه مې ترک د خاورې زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي و. دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ما ته د کورنۍ راپېښې وې، د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ما ته راغی. بیا مې ولیکه
مهرباني.
شپه د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی، نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی. بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې. په اسویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، توره تروژمې مې د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی. ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلې د سهار سترګه حجاب لیونی. نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو. پرهار پرهار وینې تر څاڅي په شتاب لیونی. ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته، ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته. و گلزاده مور تلیکی د غم کتاب لیونی، و گلزاده مور تلیکی د غم کتاب لیونی.
چې پوها مینه زلسوای او رښتینولي وي، نو داسې چاره نشته چې په مخ دې نه شي. وږمه رشیدي دوه لنډ حکایتونه راوروي چې تر همدې موضوعاتو پورې لیکل شوي دي.
سوالګر وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځایناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید، له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خود یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسب جامې نه لرلې. نو له خلکو یې پور واخیست او ځانته مناسب جامې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلا ته د تلون کی سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخ ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید سمدستي ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ما ته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کله پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل، حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تیروتی، مه حیرانیږه، تا خپلې جامې ما ته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده. ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لري. د ملک راتلونکی پاچا به ته. بایسکل. د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان و. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور و. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بوري را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، ته به په تیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کوبه ده. دوهم شاګرد په ځواب کې وویل، د ونو او پټو سیل مې کاوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور به شي. دریم شاګرد وویل، د بایسکل د سورلۍ په وخت مې ذکر کاوه، درودونه مې ویل. استاد د ته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت راورسید. د ده جواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده. له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سن او سال چې ده څوک پوهېږي چې د مو عمر څومره ده، هغوی چورت وایي چې دا بلې د آخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر مې یم، یعنې شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګوي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي، ولې زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویا منظومې دي. ولې د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو خبرو کې نه تعبیر کیږي هغه تعبیرایي په یو سمبولیک ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږ څه نه تېر یم، او هغه شعر چې غالبا په د اروپا په اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي، او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کیږي، دې ته تغزل وایي چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی. تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس، او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده، او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کیږي، نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کیږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته، یعنې له شعریته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي. خو زه لا تر اوسه چې پنځه اتیا کلن یم، لا چې کله قلم را اخم یا قلم نه را اخم، زه د سړی نه یم چې شعر په زوره لیکم. چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده. تا بندا اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقه من نه یمه چې اثر چې ما لیکلي جامعې ته مې سپارلي په حافظه کې وساتمه، او لکه د افتخاراتو دفتر هر چا ته یې په مخ کې اقدام چې زه داسې یم، ما دا کار کړی ده. دا په خپل هغه درونی هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خورې. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایم نه سوای ویلی زه به دومره عمر ته رسېدلی وم، شاید نه. د ما جواب دا ده، زه اوس سم د لاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي، او زه شوقمند یم چې چاپ یې کړمه، د پښتو شعرونو دفتر ده زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده. په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم وو، دا قصیدی دی چې سل یو سل پنځوس یو سل اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسیږي. خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې اوږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي، زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپومه. نو دا کتاب هم چاپ ته ځي. دا زه ګومان کوم د ما په اثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ، یعنی د منځپانګې په لحاظ، او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کېږي، دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم را واخیست او شعر مو ولیک؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبیه مکتب په درېیم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و، دغه د نظربندۍ له برکته موږ هم دې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته هم نه وښوولی، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و، په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل سوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل سوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې زه له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د حبیبیه مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، محمد اسلام خان ویل نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښوو، هغه تشویق کړم، په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم، په میز یې ودرولم، لږ له ونیم ټیټکی وم، او هلکانو چکچکې راته وکړې. بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوسته و، دا د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ کړ. نو هغه کال زه ګومان کوم چې شاید دیارلس سوه اولس کال به و، یا به دیارلس سوه اتلس و، د ما نه هېر ده، خو د شل اولس تر منځ یو کال ده. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ، درې او یو کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ سه، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل، او زه کرا کرا له ځان سره شاعر سوم. پلار مې په ځان پوه کړ، هغه هم کومک راسره کوه، بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ. نه پوهېږم چې کوم کال، خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نهمې اتم صنف کې. خو د فاکولتې د وخت شعرونه چې را یادوم، هغه شعرونه او د دغو شعرونو تر منځ چې وسې زه لیکمه فاصله ډېره زیاته نه ده کم، یعنی زه زر یو شاعر سوم چې نما آثار خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولتې په دوره کې و، که له هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي یا تغییر کړی، کوز پاس راغلی. شعر خو د ما د عقل کنی نو، د ما د عواطف و د ما د احساساتو وروسته. شاید سیاسي شعر زما د عقل تابع سوی هم وي، او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده. خو ما ډېر سعی وکړم چې نکم شعر زده هست تابه نکم لیکن دست آثار دیما پا شعر کستا چاقه دیر سیا سیرانگی خیسته ده او اغازی چی باید شعر وای لغینه لیکی پکا عراوله ده خوب پار حال ها سودانم پا دیه کستا کلا دام وای چه سو کیا ده کچه لایق ده دا شعر که ده ویل اگه وای شعر نلیر یا شعرو نلیری او ده یو زفکر کم چو تومد ده کلا کلا زین کلمات پا شعرونو که هم دغه چی چاقه شعری خصوصیت پیدا کی قوت پیدا کی
لایق صاحب ما چې څوم رستاسو اثر کتلی دی رازم او بازم مو تقریبا تر دې د واټونو تر ټولګي پوری پاللی ده د دې ترڅنګ یو د چونغر یادونه سوې ده او د چونغر ټولګه سته ده او تقریبا بیا نور شعرونه راغلی دي بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده په دې څه کې مې یو څه راته ووایاست له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده
موږ هغه سرګردان خلک یو یعنی زه د خپل فامیل په حدودو کې غږیږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول چې هغه په کتابونو کې و اثارو کې ثبت دي بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو نو د ما پلار چې په کرنه کې اوسېده ای خواته د سرحد به خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل نو پلار نه بیا هغوی بده منله زه نه پوهېږم دا اټکلونه دي زه کوم سند په دې باره کې نه لرم د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده ولس کاله موږ دلته اوسېدو بیا له دې جنه ولس کاله باد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې پلار زوړ سوی و د منډو د خراب و طرف دوران یې تېر و هغه هم دا غنیمت وبلله او لاړ شمال ته په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر د چینو غر داسې یو شی د موږ د کور کړکۍ مروازې وې دا غر سر یې ډېر پوست ده چې وروخېځې دې خوا تړي دي غرونه دي چې سر ته یې وروخېځې لوی میدان ده او دشتې دي او للمکاران دي په ډډو کې هم للمکاران لاسته د پستو ونې په ځینې ژو کې ځنګلونه داسې یو غر چې سړی له لرې نه ده د ابهت احساس کې نه پېپېږي خو چې ورننوځي پکې وګرځې ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري سړی تاریخ کوي او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و اوس یې دا هغه هم راسپړل سوي دي لوحې دي او تاریخ یې ده او دا دي دا ټول شیان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو زه ډېر زلمی وم نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع سي یا به د پستې د ټولولو وخت شروع سي دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه ورونه به یې بلول تا به ویل جشن ده دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی یو منبع د تفکر د شعر د ښکلا را مخته سوه او ما په هغه چونغر دو دېرش ترانې ولیکلې او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي نو په لپسې مې ولیکلې بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي له دې دو دېرشو ترانو ما په هغه کې فقط اته ترانې نشر کړې ولې دا نوم مې پرې کېښود د دې ترانو
چونغر مو ډېر ستایلی ده برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی
بله دغه څه ده زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته شنه بانډه ویلې او نوم ورکړل سوی و او زه کوم شیعي الهامونه چې اخیستي دي رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامعه او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم او کلن به وم او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جم و جوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم هغه جم و جوش په هغه ځای کې نه و کلی و او خاورې وې او دوړې وې د ژوند داسې هنګامه په کې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي خو بیا هم زه طفل وم شاید د روش سنت هلته رسېدلی وای ممکن ما تغییر کړی وای
مننه لایق صاحب زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوري او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغییرات راوستي دي او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي امکان لري د دوی خبره به سمه وي تاسو ته به معلومه وي دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره چاپ دی
واقعا هم دغه سره در ولی چې خپل آثار دوباره چاپوم یا دریم ولی چاپوم یا څوک له مونږ غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کو نو ما سره تشویشی زونده یو ری ګورم په کلاس وام ځینې کلمات بدلوم خو لکه د مو زوی چې په مقدمه د مو د کتاب کې لیکلی هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خرا سعید بار الله سو همه کم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چونغر شروع ده بیا ما کگده پس دغن دی کگده تر نمولن دیو کتاب دی نملی نی چاپ دی پار هن تواسه و پا پت علتا چاپ سید یو بلا سر دی یادون و درموندون و پنو اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار منعکس کلی دی یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه چا زین اشعار انتخاب کلی دی شپیلی پنم پدیلی که چاپ سو خمات منصوب ده ده ما اثر دی بل چند استب که یو بل اثر پنوم ده بادبان در ایش جبه که مالی کلی ده یو شایز لرمه پنوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش جبه کلی کل سوه ده اغد اغد سور ده انقلاب طول گزارش ده لیکن ده دی هیرو او اساسی قهرمان یو مجاهد ده دیر وقت حتی کل کل خارجی لیکوالانو چه ده اثر سرشناسی بیده نه ده چپ سوه ده ده دلچسب ده پا خاطر چپ ده مشهور سوه ده پا ده که زین امریکایی لیکوالانو هم تبصیلی کلی نوشتی کلی او دی حالیوت خلکو هم ما تا مکاتیب را لیگلی چه اغا بنی ما پا ارشیف که موجود دی چه زد داستان پا دی که وپلورم او اغا دی فلم سی خو ما البته دا موافقه و نکره او علتم داو چه دا داستان نو تکمیل سوی تروس هم لانه دا تکمیل سوی دا هم لری لکه دی سور دی انقلاب جریان چه لا هم دی دا ادامه لری نو دا دی و او بل یو اثر لرم په نوم دی سندرې په سوي واټونو کې چې د سه کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرم چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی په درې ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مرایانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بله میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس سوی او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب ګم شده البته هم په خپل نوي او پخوانیو شعرنانوي شعرونو په وزن کې لیکل سوی ده مطالب ډېر مدرن دي او البته انتقادي خو یې هم ډېره پیاوړې ده
سندرې په سوي او واټونو کې په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو او دا خو تیاره موجوده ده په دې کې مو څلوریزې دي غزلې دي او د چونغر ترانې دي د تاسو په نورو ټولګو کې به ازاده شاعري وه په دې کې ډېره کمه وه علت څه کېدی
دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما آزاد شعرونه لیکلي دي په کمي لحاظ ډېر پراخ وه او ډېر اوږده وو په دې کې اوږده شعرونه ما تجویز نه کړی تاسو رښتیا وایاستئ چې په دې کې آزاد شعرونه نهشته که یي او دوه قطې درې قطې تاسو صحیح وایاستئ
لایق صاحب تاسی ده یو وزن خبر وکړه چې هغه ما خپل ایجاد کړای ده د دې وزن پیسې کې یو څه خبر راته وکړه
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړای معنی دا نه ده چې دا نه عروضی ده او نه قوافی لري هم قوافی لري قاین قافی لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیڅ نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل د پاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفاً په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغنه خبرتیا نلرم یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول دا ناممکناتو ندی خود ما پا مطالعاتو که دغه چه وزن نو
لایق صاحب نمونه به راتو ویست دغه وزن
ولی دا خوسته مثلا مرگ بباره که وندیخ نه یو تفکر شیری مرگای حقا چه پزلی که مینم رسی کلا خپل لمبه ختم کی سرسی چه با پاتی شی دی خاور و پنالی که کپل مرگی درانا هستی ویده سی یه مثال ورکل سوی
لایق صاحب دی ما منظور دغه اوزانو نو چه تاسو ویل چه بدی که دیر شایری ما کلی ده و تقریبا زما اختراع ده زما اغا وزن منظور و چه جوانان پوسی چه در وزن تاسو دیر کاروی و تقریبا تاسو اختراع ده
پا یوشی بانده دیر استمرار نکم کلی چه وزن ایجاد که همه تا دغا آزاد وزنونم چه دی ما او گوره یو بلتا ندی ورته زه دیده دی پاره چه دی تاسی دغا وسنه مرکه دیر فنی او مغلق و مسائل و تلاله نسی خود مثال پتور بزر تاسته وی مثلا ما زیو شیر لرمه چه ای پا گنده ای بانده ولاله ونه ده یو فرم ده آلیر دلچسپ ده ده طول شان اجتماعی توجیهات لری فلسفی توجیهات لری شاقه ده مگده بده بسنا دیر وطلعی کار ده
ده اقصد یو شیر بده ده سندری پسوی وارتونو که راتوو ایستا و مرکب پامده پای تارسو
دلتا با یو شیر تاسته ولو نمه یو لیک شیر خلو دیار چی نده دست پر غیو او شندون که ده سنی دی تو روش پو کچه ده ورکوون که ده خوزنده مسکای دی بخمل شندو پو پانو که یو بیغگ تندر او برخنا ده خوزوون که ده تیرش پمی لارو دی مرمرو پو گوندهو که های های چی دا کودگر دنیا سمره لمسوون که ده ماوی پزان مرگی نیت با ورشم دوز خونو تا زما ملا عادت وی دغه لار غرقون کده او زروی تر قبول به زړه تقوا قربان کما څنګه لی و نشوی عقل وی دا شرمون کده مینه د لایق مینه د لایق یوازی وده د وطن مینه بل مینه تش یو تفنن ده ګلون کده